سلور بجې شوې احمد شیبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري می رحمت صاحبای مختوری السلام علیکم د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله په اسلام آباد کې هیله څرګنده کړه چې د خبرو له لارې به جګړې په افغانستان کې ختم شي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې هیواد په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو ملاتړ کوي د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته خبرونه سالی محمد سالی اوروي
عبدالله وی افغانستان ترورستان ته پناه نه ورکوي په دایکندی کې د ماین چاودنې څوار لس ملکیان وژلي نن هم د درېمې ورځې په مخه د ارمنستان او آذربایجان د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده د ملي مصالحې عالی شورا مشر وی افغانستان هیچا ته د تروریزم په هدف لخپلې خاورې د استفادې اجازه نه ورکوي عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په وینا کې دا خبره وکړه
We do not want a terrorist footprint.
موږ په خپل هیواد کې د تروریزم موجودیت نه غواړو. نورو اشخاصو ته هم اجازه نه ورکو چې لدې خاوري نورو هیوادونو ته غواښ پیښ کړي. اوسنی مذاکرې تر ټولو غوره هیله ده چې لازغم څخه په استفاده د جګړې د ختمېدو سبب شي.
عبدالله چې پرون پاکستان ته لړ نن او سبا هم د پاکستان له علي رتبه چارواکو سره خبري کوي د ملي مصالحې علي شورا مشر دات سرګندونی په داسل کې کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو میاشتې مخکې په یو راپور کې ویل چې تر شپږ زره زیات پاکستاني جنگیالي او په القاعده پورې تړلي څو سوه وسلول په افغانستان کې فعال دي د دایکندی او د والی دفتر وای د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څوار لسنه ملکیان وژل سوي دي د دایکندی د والی وای ناصر الله غوري ازادي رادیو ته ویل چاودنه نن سهار هغه وخت وسو چې په کوجران ولسوالۍ کې یو مسافر وړونکی موټر پر شخ کړي ماین ور برابر سو
په پیښه کې له بده مرغه و خزه پنځه ماشومان او د چلوونکي په ګډون دوه سړي وژل شوي دي
د ولی ویانو په پېښه کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوي درې کسان ټپین سوي دي د پېښې مسولیت کومې ډلې نه دی منلی بلخو په ورزګان کې د ملي اردو یو ویان دوی په هوایي حمله کې د دولت اتلس مخالف وسله ولوجل سوي په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا ویان جګړن اقا محمد صافي ازادي رادیو ته ویل ځینو وسله ولغشتل تیر شپه په گیزاب او خاص ورزګان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې هوایي ځواک په نشه کړل
دشمن ته تقریبا درش نفر تلفات واوختل درش نفر جوولس نفر دشمن په ساحه کې مړ پراته وو انځ نفر د دې شدید زخمیان لري
ویل سی وی وسلول خپل یو مړی لزان سره وړي دی وسلول طالبانو په دې اړه سن دی ویلي د فرانسې ولسمشر جمنه وکړه چې اروپا به په بیلاروس کې د روان کړکیچ د اوري لپاره په منځګړی توپ کې همکاري وکړي ایمانویل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون لمشر سویتلانا تسیخانوبسکا سره تر کتنې وروسته وکړه د بیلاروس د اپوزیسیون مشر وویل د فرانسې ولسمشر په بیلاروس کې د روان کړکیچ د حل لپاره خپل واسي سره د همکاري جمنه ورسره وکړه بلخو د لیتوانیا ولسمشر گیتاناس ناوسیدا چې د خپل فرانسوي سیال تر څنګ په ویلنیوس کې خبرلانه ته ویل د ولسمشری تیری ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شوی عادلانه نه وي
الکساندر لوکاشینکو ټاکنې نه دي ګټلې دا ټاکنې غیر عادلانه وي او لاسوهنې پکې شوې تر هغه چې په دغه هیواد کې تازه ټاکنې شوې نه وي موږ لوکاشینکو د مشروع رهبر په توګه نشو منلی
که څم لوکاشینکو ځان د اگست د نهمې د ولسمشرۍ ټاکنو غټون کوي بولی خو د اپوزیسیون غړي وایي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوي او اصلي غټون کې تسیخانوفسکایا ده د ارمنستان او آذربایجان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ لنجمنې سیمې پر سر وسلول شخړه نن درېمې ورځې ته وغځېده په داسل کې چې په نړیواله کچه د دې جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه سوي دواړه لوري یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي په دې جګړه کې له دواړو لوریو د لزګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي دي د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان پوځ پر داش کې سن سیمه د توپونو ډزې کړي خو آذربایجان دا تورونه ناسم بللې دي بلخو د ارمنستان دفاع وزارت وایي وسلوله جګړه په شدت سره روانه ده په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن وخت پر دې جګړې د بحث لپاره بیرنې غونډه راوبولي د پولند چارواکو د تاجکستان پنځه وګړي له اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستي ډلې سره د ارتباط په شک له خپلې خاورې وایستل شک کیږي چې دغو کسانو د پولند او اوکراین وګړي په پولند کې د تروریستي اعمالو لپاره ګمارل راډیو پولند پرون راپور ورکړ چې د تاجکستان د دغو وګړو له ډلې څلوري په می میاشت کې نیول سوي وو او پنځم چې په دسمبر میاشت کې له پولند تښتېدلی و چې وروسته د تروریزم ضد نړیوالو ادارو په مرسته ونیول سو. د پولند دیوی امنیتی ادارې په وینا دغه پنځم کس سوریې ته سفر کوه د غوښتلې چې د داعش له تروریستي ډلې سره ملګری او په القده پورې له یوه تړلي تروریستي سازمان سره نږدې تماسونه ټینګ کړي. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د ډیلی کیپیټلز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونو په ترمنځ مسابقه کیږي. دواړه ټیمونه به د ماښام 6:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په میدان کې سره مخامخ سي. په سن رایزر حیدرآباد ټیم کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم شامل دي. په پرونی مسابقه کې چې د رویل چیلنجرز بنګلور او ممبئی انډیان ترمنځ وه مسابقه چې په شلم اور کې مساوي سوه سوپر اور ته ووتله، خو وروسته په اضافي اور کې رویال چیلنجرز ټیم وتوانی چې مسابقه وګټي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې ادارې شورا مشر عبدالله عبدالله له پاکستان سره د نوي فصل د پرانیستو خبره کوي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغان سوله کې د مرستې ډاډ ورکوي. د سیاسي چارو کتونکو خالد پښتون وایي
پاکستان بلاخره و د موضوع ته مجبور وسو چې طالبان د مذاکرات میز سره داخل کړي.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري چې ملګري ملتونه اندیشنه څرګندوي چې د پولیو پیشبه سږ کال په افغانستان کې دوه برابر شي. دوی ګوزندوالې انچلې مور وای
په دې باندې بنا شو کنه بس مخیا چې خبره لاندو نه پویدو کوئی نشو ځان سره خپل ځان سره په خپل ظلم وکړه.
شزانی منړی پروګرام هم لرو په کې دا موضوع څېړل شوی چې په شونځو کې لنجونو سره څنګه چلند پکار دی.
زه ډیره هڅه کوم چې دوی سره داسې رفتار وکم لکه یو ملګری غوندي، هم زه خبرې کوم هم د دوی نه خبرې اورم.
تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس نن په اسلام آباد کې په همدې شیبو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد له لوی درسیز جنرال باجوه سره وګوري. وړاندې هڅه کوو چې له اسلام آباد سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او هلته له خپل خبریاله واورو چې د دې لیدنو کتنو په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي. خو تر دې خبرو مخکې عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې وویل چې په قطر کې د سولې له خبرو سره د هیله پیدا شوې ده چې په افغانستان کې جګړه ختم شي. پاکستان ته نن د عبدالله د رسمي سفر دوهمه ده. د نن په اسلام آباد کې وویل چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه ده او اوس تدې وخت را رسیدلې چې د شعارونو او د توتی د تیوري پر ځای دواړه هیوادونه د اړیکو نوې فصل پرانیزي. په دې غونډه کې چې له عبدالله عبدالله خبرې کولې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیډو ټینګار وکړ. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په دوام کې نن د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز یوې غونډې ته خبرې کولې. د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله او د دوام هیله وکړه. ښاغلی عبدالله وویل پاکستان او افغانستان دواړه داسې هیوادونه دي چې ښه راتلونکي ته اړتیا لري او په خبره یې دغه کار لپاره په افغانستان کې سوله ډیره مهمه ده. ښاغلی عبدالله په خپل خبرو کې د افغانستان په اړه د پاکستان ستراتیژۍ ته هم اشاره درلوده او په یو ډول یې هغه د توتی تیوري وبلله، خو اوس یې د نویو اړیکو د جوړولو لپاره د تازه فصل د پرانیستې غوښتنه هم وکړه.
اوس دا فرصت برابر سوی چې زموږ ملتونه د خپل ستراتیژیکو ټاکنو په اړه له سره غور وکړي، د فکر یو نوې تګلارې عمومي ستونزې او خپل ګټې معرفي کړي او په دې باید پوه شي چې په افغانستان او یې هم د مرکزی او سویلي اسیا په هر هیواد کې سوله او ثبات د خپل ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره مثبت پیغام لري.
د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د ښاغلی عبدالله د خبرو ډیر بحث د افغانستان او پاکستان په اړیکو متمرکز و، خو په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه هم وویل. ښاغلی عبدالله د خبرو ته هیله وښوده او زیاته کړه چې دوام به په افغانستان کې د جګړې پای ته زمینه برابر کړي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ډاډ ورکړ چې هیواد به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. ښاغلی قریشي په تیر کې د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست ته په اشاره وویل دغه واقعیتونه په ویلو باید ونه شرمیږو، بلکې هغه وننګو او تکرار نکړو. ښاغلی قریشی په افغانستان کې د سولې روان بهیر ملاتړ وکړ او ترخواي په قطر کې د سولې وسنۍ خبرې او له امریکا سره د طالبانو د سولې هوکړه چې د فبرورۍ په 9 نیټه لاسلیک شو د پاکستان د هڅو پایله وبلله. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو هم ټینګار وکړ.
ریډکشن ان بیلانس لیډینګ ټو ا سیز فایر
په تاوتریخوالي کې کمی سولې ته لاره واروي او دا د سولې لپاره مهم او لازم شرط ګڼل کیږي. زنن په ډاټ سره ویلی شم او ډاکټر عبدالله هم را سره پنو شریکه کړه چې اکثریت افغانان هم د سولې په اړه ورته نظر لري.
د یادونه وړل چې د افغانستان حکومت تل پاکستان له ترهګرونو په ملاتړ تورن کړی خو پاکستان بیا ترې انکار کړی دی.
ل فیروزی عزیزی په مننه پاکستان ته د عبدالله سفر تعقیبو. د دې سفر د اجنډا په اړه په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال طاهر خان نوور.
کوم پروګرام چې موږ دلته دی د دوه مرز سفر چې دا وخت هغه سفر دوه مرز ده. نو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د غونډه ده لکه شیبه وروسته او هم نن د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر باجوا سره هم دغه پروګرام تر مخه نن ناشته شته چې اول یو په یو ملاقات کې او بیا د پلاوی به هم بیا وروسته ګډون کړي.
سبب عبدالله له کوم چارواکو سره ګوري؟
د ډاکټر عبدالله سبا ملاقات د پاکستان د مشر سره ډاکټر عارف علوی سره دی. بیا په اسلام آباد کې د دینی عالمانو سره هم سبا دغه ملاقات دی او دلته خارجي چې کوم جرنالستان دی د هغې یو ګروپ سره هم لیدنه ده او د هغې او بیا دلته یو د پاکستان افغانستان یو ګروپ دی د ټریک ټو چې کوم هغې حکومتي د علاقې دي د هغې غړو سره هم لیدل او بیا سبا د ماښام شاوخوا کې په اسلام آباد نه د دې سفر هغه مکمل دی او بیا به واپس کابل ته ځي.
طاهر خان په تر اوسه پورې چې کومې لیدنې کتنې دی عبدالله له پاکستاني چارواکو سره شوې دي د پاکستان لوري تر اوسه پورې څه ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان په سولې کې به څه مرسته کوي؟
ځینې شیان خو داسې ډېر واضح نه دي اوس پورې چونکې نن هم ملاقاتونه نن دي وزیر اعظم سره د پاکستان د فوج مشر سره د دغې جزئیات به وروسته کېدی شي سناسه شریک ریشي میډیا سره یا وګورو چې شریکی ګری شریکی کی کم ځنې خبرې تاسو ته اشاره کوي ان له خو باغې انتظار کول غواړي لکه ځکه چې نن دا سفر مهمه ورځ ده. 13 ورځ فقط د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات شو هغه د سیمبولې کومته ملاقاتو بیا د شپې 13 شپه ډوډۍ و ده د قانوني سمې د سپیکر لخوا رئیس لخوا نو بیا نن د سنا مجلس کې کوم مشر دی هغه سره مو ان هغه ما سره سیمبولې ملاقاتونه لیکن مهم ملاقاتونه نن دي خو هغه ته صبر کول غواړي چې آیا د ډاکټر عبدالله په ذهن کې د پاکستان نکښن شین دي د افغان ولس د افغان شرانو د پاکستان چې کوم توقعات دي د ورته آیا هغه ته جواب ورکړي او کسر نه.
د مشال رادیو له خبريال طاهر خان نه مننه. تر اوسه چې د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا مشر له پاکستاني چارواکو سره کتلې دي هغه په افغان سولې کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د سولې خبرې په قطر کې روانې دي نو پاکستان څه مرسته پکې کولای شي؟ په دې اړه به د سیاسي چارو لکه تونکو او د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون څخه واور.
د بینالمللي قواو د راتګ سره په 2001 کال کې بیا تر نن ورځې پورې چې هر څه مشکلات راغلي د افغانستان ملت او حکومت دواړه مسؤلیت د پاکستان پر غاړه اچاوه او ټول دا په اتفاق سره دا ویل د بینالمللي جمعیت په شمول چې پاکستان د افغانستان په مسایلو کې داخل دی بعضن مثبت او ډیر منفي رول لوبوي. خو بالاخره پاکستان په اخرو 2 کالو کې د جهانیانو په فشار او په لزلو سره بالاخره دوی وتوانېدل چې په قطر کې د سولې پروسه د پاکستان په کومک شروع کړي ځکه پاکستان هم ځان لري نړیوي او په ملي جامعه دا تاییدوي چې پاکستان بالاخره وجه موضوع ته مجبور وسو چې طالبان د مذاکرات میز سره داخل کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم دا خبره وکړه چې په قطر کې کومې خبري روانې دي د پاکستان په مرسته باندې مختتللې دي. که چېرته پاکستان په دې کې کومک کولای نو ولې قطر انتخاب وو ولې یو بل ځای انتخاب وو د افغانستان داخل کې د پاکستان داخل کې او افغانستان سره مستقیم ولې خبرې نه کولې کې مرسته کولې؟
زه فکر کوم چې په دې مسله کې پاکستان ډیر مقصر په دې خاطر نه دی چې یو تعداد د ګوانتنامو او د نور ملکو یا د بګرام څخه یو تعداد بنديان بینالمللي جامعې و قطر ته بوتله. یعنی مخکې د دې چې دا پروسه شروع شي د طالبانو موقعنده او موجودیت په قطر کې وو. نو زموږ ذهن دا راکم دی چې دغه پروسه هم دغه جوړه شوی وه چې د سولې پروسه باید په قطر کې شروع شي، او پاکستان هم په دې قانع شوی وو چې دوی باید د دې موضوع په هکله یو درېمګړی ملک انتخاب کړي چې هغه قطر وو. که څه هم ستاسو په یاد دي چې په دې کې روسانو، ازبکستان، جرمنی، ناروې ډېر ملکو کوشش وکړي چې زموږ په ملکو کې شروع شي، لیکن عمومي اتفاق تر نظر تر دې راغی چې قطر بهتره ځای دی، افغانستان ته نږدې دی، اسلامي ملک دی، او د دوی سره په مسایلو کې داخل هم دی. ډېر ځای
پښتون څه تاسو هم په پاکستان باندې شک کوي؟ په خپلو خبرو کې مو شک څرګند کړ، او اکثر افغانان هم شک کوي د پاکستان په مرستو کې. دا پلا ستاسو په باور دغه شک باید تر څه ده پورې افغانان وکړي، او څومره تمشته سي د سولې خبرو کې به پاکستان ډېر کومک وکړي؟
په دې کې شک نشته چې د سولې پروسس هم د تفاهم په اساس شوی دی د دوی د بینی جامعې تر مابین. خو دا هم واقعیت دی چې څون موږ په تیرو څلوېښت کالو کې په مختلفو مرحلو کښې او په مختلفو رسو کښې سوځلي یو، افغانان ډېر خوښ شوي دي، څون د اعتماد د منځه تللی دی. نو موږ همیشه چې پروسه شروع کېږي موږ د هغې پروسې شاته ځینې تاریخ شان هم وینو چې هغه تاریخ شان پیلن دپاره چې وتستي موجود دي په میدان کې هغه د داعش پروسه ده. نو د خلکو بیره وهم دا دی چې د دې پروسې د ختمه سره داسې نه شي چې د پروسې نیمه برخه وسلې ته داخله شي او نیمه برخه یې په یو نوي چوکاټ کې داعش سره داخله شي. دا تشویش او بیره همدغه ده که دغه پروسه واقعا شفافه شي، پاکه شي او ټول طالبان پخلا شي، بیا نو مشکل د افغانستان حل دی. لیکن د ظاهره داسې معلومیږي چې داعش پر میدان موجود دی، او یو تعداد نور تروریستي یا ترهګر ډلې چې تر شلو پورې رسېږي په کوچنیو غټه سطحه هم په افغانستان کې فعاله دي. د درېیمې خوا څخه د ایران او د روسانو یو تعداد مداخلات په جنوب، په غرب د افغانستان کې او په شمال د افغانستان کې هم ډېر تشویشات خلق کړي دي. نو دا ټول مسایل په مجموع کې دا پروسه یو څه تر شک لاندې راولي.
د سیاسي چارو کتونکو خالد پښتون.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د افغانستان په لسو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د فرعي واکسینونو د کمپاین له پیل سره د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو صندوق په دغه هیواد کې د پولیو د 9 پیشو د ثبت خبر ورکړی دی. ناجیه صفی له کابله راپور لري.
پنځه کلنه شکریا گزرن وهالی هغه په خپل ماشومانه انداز وایي په لار نشیتلی او تر دې وړه خورې په خپل پخو ګرځي. د هغې مور سامیا هم خپل لور دغه وضعیت ته ډیر اندېښمنه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لوري هغه مهال په گزرن اخته شوه کله چې د پاکستان په یوه کمپ کې کډواله وه. سامیا اوس د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکې ده.
نو مونږ خو لکه ماجرو د هغې ځای نه چې راغلو دا د دوشت ورځو وه، د هغې ځای نه مونږ راغلو دا د واکسینونو د به عمله بس پاتې شوه پاتې شوه. دوی ته مونږ بیا نه پولي بله واچوله، دوی ته مونږ نه بیا کراري نه وه، هغه پولي والا نه وو راغلي. پولي اوس کور ته راځي او دا نور واکسین چې دي دا ورته کوو د نورو ماشومانو ته. دا په دې باندې بس وډارېدو، په دې باندې بنا شو کنه، بس مخکې چا خبره ړندو نه پوهېدو، پوه نه شو ځان سره، خپل ځان سره په خپل ظلم وکړو.
د عامې روغتیا وزارت د هیواد په لسو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پروان، کندوز، بغلان او نورستان کې د ګوزن پر ضد د درې ورځني کمپاین د پیل خبر ورکوي. دغه کمپاین به د سپتمبر له 28 پیل او درې ورځې دوام وکړي. تر دې وړاندې هم د افغانستان په شلو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین ترسره شوی چې دغه کمپاین په څه باندې 6 میلیونه ماشومانو تطبیق شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګل خان ایوب نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل
مونږ مجبور یو چې د پولیو له بشپړ منځولو لپاره سراسري او یا په ځینو ځایونو کې چې د خطر سره مخ دي هلته فرعي کمپاینونه ترسره کړو. همدا اوس مهال د هیواد په 112 ولسوالیو کې نږدې 10 ولایتونه کېږي د پولیو کمپاین عملا جریان لري،
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی چې درې ورځې په دوام کوي. د پولیو دغه فرعي کمپاین وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کورونا وبا د خپرېدو له امله د پولیو د واکسین کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف اندېښنه ښیي چې سږ کال د پولیو پیښې دوه برابره زیاتې شوې دي. د دغې ادارې په وینا د 2020 میلادي کال له جنوري تر دې مهاله د پولیو 9 څلوېښت پیښې ثبت شوې چې 3 دېرش یې له سویلي حوزې راپور ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د دغو پیښو شمېر 20 ته رسېده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف د پولیو برخې ویان سید کمال شاه عارف ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د ناامنیو له امله څه باندې 2 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې کیږي.
2.5 میلیونه زیات ماشومان د هر کمپاین په ترڅ کې له واکسینه پاتې کیږي. دا په هغو سیمو کې د کومې چې په اصطلاح د طالبانو تر واکسین لاندې دي او هغه کور کمپاین ته اجازه نه ورکوي. ټولنیزې ستونزې د ځینې اوازې خپرې شي او خلک په هغو باور وکړي او د خپل ماشومان نه واکسینه وي.
د عامه روغتیا وزارت هم دا خبره تاییدوي خو طالبان بیا دا خبره ردوي. د پولیو تازه دوه پیخي پرون په بادغیس او خوست ولایتونو کې ثبت شوې دي. تر دې مخکې د پکتیکا د نکه ولسوالۍ اړوند په جنت خیلو کلی کې په 13 میاشتنی ماشوم کې هم د پولیو پیخه ثبت شوه او د همدې ناروغۍ له امله یې سا ورکړه. همدارنګه څو ورځې وړاندې بدخشان کې هم د ماشومانو د ګزڼ دوه پیخي ثبت شوې دي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د پولیو د 9 څلوېښت مثبتو پیښو خبر ورکړی او وایي دا شمیر په 13 کلونو کې بې ساری دی. په افغانستان کې د کورونا د وبا له خپرېدو سره د پولیو واکسین درېدلی وو او اوس مو لکه څرنګه چې په راپور کې واورېدل بیا په 10 ولایتونو کې ماشومانو ته دغه واکسین ورکوي. د کورونا ویروس له امله په ټوله نړۍ کې د مړو شویو خلکو شمیر له 1 میلیون څخه واوښت. د دې وبال لاسه د مړو شویو انسانانو شمیر داسې وختي بریده رسیدلی دی چې په بیلابیلو هیوادونو کې یو ځل بیا په COVID-19 د اخته خلکو شمیر مخ په زیاتېدو دی. صفی الله سنګزی راپور لري.
کرونا وبا چې له هر پلوه 2020 کال وځپه تر دې دمه د څه باندې 1 میلیون انسانانو ژوند اخیسته. د دې وبا له لاسه چې د نړۍ هر ګوټ ته خوره شوې د مړو شمیر ورسره له هغه د 1 میلیون لبریده واوخت چې په هند کې د مړو شمیر له 95 زره انسانانو پورته ولاړ. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 3.5 میلیونو زیات انسانان په کرونا اخته دي چې له ډلې 1 میلیون نه زیات کسان مړه شوي. دا شمیر شیبه په شیبه مخ پورته روان دی ځکه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کرونا وبا له لاسه نوې مړینې او پیښې ثبتېږي. امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد زیاتې مثبتې پیښې لري. په COVID-19 د اخته خلکو شمیر هلته له 1 میلیونو اوښتی، حال دا چې د مړینو شمیر هم د ټولې نړۍ نږدې 1/4 برخه جوړوي، یعنې له 2,05,000 زیات کسان هلته مړه شوي. دیخوا په آسیا کې بیا هند د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په کرونا ویروس ګڼ انسانان اخته شوي او سایه ورکړي. هلته تر دې دمه له 6 میلیونو زیات کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې یې له 6.9 زرو زیات انسانان خپل ژوند بایللی. که د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر هلته همداسې پر ځای وي، ښایي راتلونکې میاشت هند له امریکا مخکې ولاړه شي. روسیې بیا د تیرو 3 میاشتو په مقایسه د ډیرو مثبتو پیښو خبر ورکړی. هلته یوازې پرون په کرونا ویروس له 8,000 زیات کسان اخته شوي. دغه هیواد تر ټولو مخکې د COVID-19 واکسین جوړ او د تطبیق هڅې وکړې، خو بیا هم د دې وبا په مهار کې پاتې راغلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که څه هم نه غواړي بیا محدودیتونه ولګوي، خو د کرونا وبا په وړاندې مبارزه د ټولو ګډ کار دی. کرونا ویروس د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شو چې د 2020 کال په مارچ میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د یوې وبا په توګه اعلان شو. دا نو هغه وخت چې ویروس د نړۍ اکثرو هیوادونو ته رسیدلی و، سره له دې چې د نړۍ ګڼ پرمختللي هیوادونه له هغې ډلې امریکا او جرمني د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو لګیا دي او د تطبیق لپاره یې چمتووالی نیسي، خو کرونا هر ورځ په ټوله نړۍ کې د لږ تر لږه 15,000 انسانانو ژوند اخلي.
نوی چینل، نوی وخت، ستاسو د خوښې وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خپرونه نوی کور ته کډه کړه. د آشنا تلویزیون او کاروان خپرونې د ټلو ټي وي ټولو نیوز او لمانه تعقیب کړئ. د تلنیاشتې لانه همینه پیسخه هر شپه فلسطین وجود امریکا غږ او ټولو یوه بریالۍ ملګرتیا.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون اعلان وو. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې شزنی منړی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په شوانځو کې لنجونو سره د چلن مسله چړل شوې ده او همدارس په دې خبرونه کې د ګوډیا چار تفریح پروګرام هم لرو. خو وړاندې په دې خبرونه کې تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس ولو.
ستاسو له پیغامونو
عبد الولی جان د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د هزارست خبرې کوم. موږ دا اله د حکومت موږ راوي کې د کرکټ میدانونه جوړ کړي. زه خپل امریکا باندې م خدا د شي اڅ د غن راځي د نسي د لاس ویله تخته کو په لرګو. زما دا اله د حکومت د کرکټ باخه کې مرسته وسی. والسلام.
ملتان ولایت وامال صالحنا محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما پندستان کې دا د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته وامال صالح کې یعنی پټول او صالح په سطح باندې سری سیوا شبکه د باندې سن لرو او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزور دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکي او شکم ځای کار ورکي. هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې سینما مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالو کې هم حتی چې په مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ د دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټول مثالو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علي احترام.
ګل احمد د کندهار ولایت تفنګ دی ول سالي خبرې د سره کومه. زما پیغام دا دی چې اول باید اوربند وسی بیا سوله وسی. یې تاسو نه چې خپل ټیکسیانی او انرژیانی سره چې د بدل دی څه خبر نه دی. نو دا چې ور سوله وسی موږ مرته نو باندې موږ سوله څه کوو. اول باید اوربند وسی بیا سوله وسی. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار تفریح پروګرام لرو. شزانی منړی پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې په شوانځو کې د نجونو د تربیه مسله چړل شوې ده او له بیلابیلو کسانو سره په دې پروګرام کې خبرې شوې دي. له شوونکو سره، له هغو کسانو سره چې ماشومان روزي او همدارس له هغه کسانو سره چې په نفسیاتو باندې پوهیږي. او په دې پروګرام کې تاسو دا څرګندونه اوریدل شئ. خو اوس په تاسو یې سمې سنو ته مخکړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستول دي.
عثمان لنورستانه په راستول سمس کې لیکلي دي. د ډاکټر عبد الله سره د پاکستان مشانو کتل به کومه نتیجه ورنکړي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي دي. اسلام آباد ته د عبد الله سفر ګټه نه کوي. عبدالرحمن پراستوبل اس ام اس کې لیکلي دي. عبدالله په داس وخت کې اسلام آباد ته تللی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې دي. نو دا سفر ګټور دی. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي دي. د عبدالله په ګډون پخوا هم ډیرو افغانانو پاکستان ته سفرونه کړي وو او چارواکي پاکستان ته ورغلي وي خو نتیجه یې نه و ورکړې. یو شمیر نور اوریدونکو پر نور موضوعاتو ازادي راډیو ته سمسونه راستولې دي. قدرت الله د هلمند له نهر سراج ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي. د هلمند کندهار پر لوی لار پولیس له خلکو پیسې اخلي او د داهیل لري چې ازادي راډیو دا مسله راپورته کړي ترڅو چارواکي دیته توجه وکړي. جمشید د زابل څخه موږ غواړو چې دلته زابل ملي راډیو بیرته خپل نشیات پیل کړي. البته د غوښتنه ده. او بشیر حبیبزای لاسر ولسوالۍ کې پاکستان دینی علما په قطر کې افغان سولې لپاره باید پوره هڅه وکړي. اسمت الله افغانیار لیکي د عبدالله سفر پاکستان ته به ګټه دی. البته د ډاکټر عبدالله د پاکستان سفر پاړه نور سیمه سونه هم د غوس شیبر روان دي. قاری صبغت الله حماس لیکي د دغه اسمه سم نل بسل کیږي خو البته د مجاهدینو ستاینه پکې کړي ده. قاری محمد نبی مینوال له هلمند لنا دالین لیکي د پونې وزارت باید په هلمند کې د ابتدایي او متوسط مکتبونه ژر خلاص شي ځکه چې مکتبونه بند او ماشومان به بدولارو ته مخ کړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی خبر.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر وی افغانستان هیڅ چاته د تروریزم په هدف لخپل خاورې د استفادې اجازه نه ورکوي. عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه. د دایکندي د والی دفتر وی د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څوار لسنه ملکیان نن سهار وژل سوي دي. پېښه په کجران ولسوالۍ کې سوي ده. پورزګان کې د ملي اردو یو ویاند وی په هوایي حمله کې د دولت هتلس مخالف وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپین سوي دي. د فرانسې ولسمشر منو کړی چې اروپا به په بیلاروس کې دروان کړکیچ د اوري لپاره په منځګړی توپ کې همکاري وکړي. ایمانوئل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیشن لمشر سویتلانا سیخانوفسکایا سره تر کتنې ورسته وکړه. د ارمنستان او آذربایجان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرهباغ لنجمنې سیمې پر سر وسلول شخړنن درې ورځې ته وغځیده. دواړه لوري یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي. د پولند چارواکو د تاجکستان پنځه وګړي له اسلامي دولت یا داعش تروریستي ډلې سره د ارتباط په شکل خپلې خاوري وېستل. شکیږي چې دغو کسانو د پولند او اوکراین وګړي پولند کې د تروریستي اعمالو لپاره ګمارل. د هندستان د کرکټ غوړ لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د ډیلی کیپیټلز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي.
مخې تر دې چې د غوړیا چار تفریح پروګرام خپور کړو، شزه نیمه نړۍ پروګرام لرو.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو لزدکونکو انجنونو سره د زینو خزینه خونکو ناسم چلندي. د خبرونه وګمي جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وای په افغانستان کې 3.5 میلیونه کوچنیان لزدکرو به پرخېدي چې 8% انجونی دي. دا چې د خزینه زدکونکو شمیر لمخ کې لا کم دی او بیا دوی په خوانځي کې د زدکونکو له ناسم چلند سره مخامخ شي. آیا دا هم یو لامل دی چې انجونی خوانځي ته نزي؟ د دولتي خوانځي اوس زدکونکو انجونی ولې لخپلو خونکو نه خوښي دي؟
دومره بدرفتاری او بد سلوکی دوی کوي چې ایس کله دی نشي کوي چې اته خپل درس موضوع